د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې دفاع وزارت وایي په کندهار کې د ملي امنیت پر ورکشاپ په برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل د هیواد پر وضعیت تاثیر نه لري. وسلهوالو طالبانو د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د نن ورځې د حملې مسؤلیت ومنه. په جرمني کې د محافظه کار ګوند مشري ارمین لاشت وګټله. د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د پوځیانو شمیر په افغانستان کې 2500 ته راکم شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي رحمت الله اندړ نن رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د امریکایي ځواکونو لږوالی او کموالی د افغانستان د جګړې پر وضعیت باندې تر ډیره بریده منفي اغیز نه لري، ځکه په وروستیو کې شپږنی وسلنه جګړه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. د کندهار د امنیت امیر وایي په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر ورکشاپ په حمله کې څلور انتحاري حمله کوونکي وژل شوي دي. جنرال فرید مشل نن رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې نن سهار سوي دوه امنیتي پوځیان ټپیان شوي دي.
خاص کتاب کې کومندو ځواکونو او مسؤلي ځواکونو مشترکه ټیم د عملیاتي عملیات خپل شروع کړ چې د نیو بوجو ته دې سر کوب شو چې سلونه عملا په میدان پاتې تاکه چې ټیم افته دی چې نور به هغه مهینو شان بي ځای پر ځای کړي یا خونسای کړي دا زمانګیرې چې څویا لږ وخت ونیوي خونسازازي د نورو مهینو وه.
خاری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي د دې حمله مسولیت منلی او د لزګونو سرتیرو د مرګ جوړې ادای کړې ده. دفاع وزارت وایي حمله کوونکې هدف ته تر رسیدو مخکې وجل سوي او په پیښه کې دفاعي او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. 203 تندر قل اردو په لوګر ولایت کې د دروي وسلولو طالبانو د وجل کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان ایمل خان مومن نن سهار رسنوي ته ویل چې ځینو وسلولو غوښتل تیر شپه په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلان کړي.
د هوایي ځواک په مرسته د وسلولو طالبانو د دغه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی برید تر سره کړي چې په دغه هوایي برید کې درې تنه طالب ترهګر وژل شوي او د دوی اړوند وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
د تندر قل اردو ویان د افغان پوځیانو د احتمالي مرګ جوړلې په اړه څه نه دی ویلي. د چک جمهوریت د هوایي چلند اداره د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په پرا کې د افغانستان سفارت په ویلامه کې ویلي چې د همکاریو دغه تفاهم لیک له حقوقي اړخه تر کتنې وروسته د افغانستان او چک د سفارتونو له لارې د لاسلیک لپاره چمتو کیږي. د سفارت په وینا د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو شپږ کسیز هیات د یوې اونۍ لپاره چک ته سفر کوي. په دې برخه کې پر همکاریو او تخنیکي ظرفیت لوړولو بحث وکړ. چک جمهوریت له 2014 د کل رئیس په نظامی برخه کې افغان پیلوټان روزي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام دیارلسم او وروستی حکم عملي کړ. د فدرال ادارې دغه حکم په داسې حال کې عملي کیږي چې اټکل کیږي ټاکلی ولسمشر جو بایدن په امریکا کې د اعدامونو روانه لړۍ بنده کړي. اعدام سوی کس داستین هیګز په 1996 میلادي کال په مریلند ایالت کې د واشي ژویو په یوه پناځای کې د دریو ښځو په وژنه محکوم و. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړ د کورونا وایرس نوې بڼه به چې اول په بریتانیا کې کشف شوی شایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې ویلي په امریکا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د پخواني هغې پرتله دوه برابره ساري ده. د کورونا وایرس نوې بڼه د امریکا په 12 ایالتونو کې کشف شوی او ورباندې د 16 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. خو د امریکا د دې روغتیایي ادارې په خبره دا وایرس شایي په امریکا کې په روانه میاشت کې زیاته خبره سي. او د جرمني محافظه کار ګوند کرسچن ديموکرات اتحاد په کليدي انتخاباتو کې ارمن لاشت د خپل نوي مشر په توګه وټاکنن. د ګوند مشرتابه لپاره ټاکنې په داسل کې وسوي چې صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د روان کال په وروستیو کې د ګوند له مشرۍ لاس اخلي. لاشت تر بریالي کېدو وروسته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې ګوند به یې په روانو محلي ټاکنو کې د صدر اعظم موقف خوندي وساتي. د کرسچن ديموکرات ګوند په د مشرتابه لپاره دغه ټاکنې د جرمنی لپاره د یو حساس کال په پیل کې کیږي، ځکه دروان کال په سپتمبر میاشت کې په جرمنی کې ملي انتخابات کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، راپورونه او مرکې خبرو. وابوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د ملي امنیت د ورکشاپ پر ودانۍ په برید کې دولتي ځواکونه ته زیان نه دی اوښتی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي څو غیر حاضر غړي هم دوحې ته رسیدلي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي لاوي ځینې محدود غړي چې د ستونزو له امله دوحې ته نه و راغلي ټول دوحې ته رسیدلي دي.
نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په خوست کې ډیرا وزیرستاني کډوال وای په ساړه ژمي کې مرستو ته اړ دي.
ډیر په سوړه کې دي. د افغانستان حکومت نه د نسیار نه دا غوښتنه کو چې مشته د زر نظر مشته ده مرسته وشي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا حکومت پر ایران د بندیزونو په لړۍ کې پر یو شمیر نورو شرکتونو هم بندیزونه ولګول. حقیقت څه دی او تاندې څانګې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه دي چې د روانې خپرونې وروستۍ برخه کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام کړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د ملي امنیت د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ په برید کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابل نه نور جزئیات وړاندې کوو.
د کندهار د امان ولسوالۍ اړوند ارغستان ولسوالۍ په سړک د ملي امنیت ځواکونو د موټر د ورکشاپ ودانۍ کې تر موټر بم وروسته 5 ساعته جګړه د څلورو بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندهار د امنیت عامر فرید احمد نشل وایي په دې برید کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي. هغه وایي یوازې 2 کسه چې د امنیت ملي یو عسکر دی او بلې په دې ورکشاپ کې کار کوي ټپیان شوي دي. په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي هم د 2 کسانو د ټپي کېدو خبره کوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت کې اعلامیه کې ویلي چې په دغه برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی او بریدګر هدف ته د رسیدو وړاندې لمن دوړل شوی دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په دې برید کې ګڼ شمېر افغان پوځیان کوي مرګ شو بلاړولې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې د ملي امنیت د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ د حملې مسؤلیت طالبانو منلی او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې برید کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. له دې نښتې سره په یو وخت کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې هم خوځښت راغلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي څو غیر حاضر غړي هم اوبخي څو غیر حاضر غړي هم دوحې ته رسیدلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وایي چې د دوی د مرکچي پلاوي مشر او غړي لا پخوا په دوحه کې دي او حاضر دي. لتهرو لاسوراز را په دغه په دوحه کې دوهم پړاو بین الافغاني خبري پیل شوی خو ښکارا پرمختګ نه پکې ښکاری.
په داسې حال کې چې لتهرو لاسوراز را په دغه د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني دویم پړاو مذاکرات پیل شوی، د راپورونو لمخې تر اوسه دواړو خواوو یوازې یو مقدماتي او یو فني ناسته کړې ده. که څه هم د ناستو د ځنډ په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دولت د مرکچي پلاوي محدود شمیر غیر حاضر غړي هم دا مهال دوحې ته رسېدلي. د دغه شورا ویان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي لاوی ځینې محدود غړي چې د شخصي او یا روغتیایي ستونزو له امله دوحې ته نه وو راغلي، اوس ټول دوحې ته رسېدلي دي. حیات په یو موټی ډول باندې او په یو پارچه ډول باندې د مذاکرات پر مخ بیولو باندې اخته دی.
په قطر کې به با خبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل ممکن د نن ورځې تر پایه یو ځل بیا دواړه ډلې په خپلو کې ناسته ولري. همدې سرچینې تایید کړه چې د طالبانو د مرکچي پلاوي غیر حاضر غړي هم دوحې ته رسېدلي دي، خو طالبان بیا وایي چې دوی اوس هم او مخکې هم مذاکراتو ته چمتو دي. د دغه ډلې د قطر د دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مرکچي ټیم رئیس او د اسلامي امارت سیاسي معاون او د دفتر رئیس هم حاضر دي، خو ښاغلي نعیم زیاته کړه چې د نن ناستې په اړه لا پرېکړه نه ده سوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د سپتامبر په 12مه په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل شوې چې له څلورو میاشتو مذاکراتو وروسته دواړه خواوې د خبرو په کړنلارې موافقې ته ورسېدل. که څه هم په دوحه کې د سولې له دویم پړاو خبرو د افغانانو تمه ده وه چې اوربند به ټینګ سي، خو لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی په لوړه کچه روان دی. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافر ویلی دی چې متحده ایالات ژر تر ژره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدو او د اوربان غوښتونکي ده، خو په همدې وضعیت کې بیا د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې دوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2500 ته راښکته کړی. ناټو بیا د امریکا دغه اقدام ته په غبرګون سره په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان ځواکونو د ښوونې روزنې سلامشورې په برخه کې د دوی دریځ نه دی بدل سوی. په اعلامیه کې راغلي چې دوی به افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکوي او په راتلونکو میاشتو کې به شرایطو ته په کتو په افغانستان کې خپل شتون وارزوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د بشري مرستو نشتون د دوی ستونزې زیاتې کړې دي. هغوی د افغان حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوي.
د خوست په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون له کبله یې ژوند او ګزاره نوره هم سخته شوې ده. په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ ازادي راډیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال میراباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستي وکړي.
یواری په نشته وسره چې دی دونه په وکو لړګای لړګای نشته کنه، ډیر په سوړه کې دي، خیمه زړه شوې دي. خو زه دا د افغانستان حکومت نه دینی سیار نه دا غوښتنه کوم چې میشته د زر نظر میشته را ده مرسته وشي، ځکه بل بچو په سوړه کې په خیمه کې پونډیږي قرارداد شوی وي، خو میشته را ده په مخ خوراکي مواد شریکو کا شوی نه وي، زر نظر دا ودا خلک ته وشي ډیر د مشکل سره مخامخ دي.
د زوی سیدګی اوسیدونکو شاهدین وایي دوی په افغانستان کې شپږ کاله تیر کړل، خو په دا دومره موده کې د دوی په اړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستانه کوم پلاوی دې ځای ته راغی. په وروستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستانیو کډوالو یوه دایمي غوښتنه دا ده چې پاکستان حکومت د پنیږدې لارو دوی ته د بیرته ستنېدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو بل وزیرستاني مشر وایي دوی پسې ټولې لارې تړل شوي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول بادرینا په میش سے باندې ایوار جی بیمور یو رړا په غولم خون ته سره را سوال وا پاسه قسم د پکاټ کې روړ تیرین ار سے زړه سول خوان دی باندې د وطن په تامه دي چې میج خپل وطن ته سیدا پرېج دي قدم مداخله مشرون یو وردا کې ساده میج اپیل ور وی چې د دې پاکستان او چرواکي سره ملای شي د خبره ده څنګه کو نه وای کول روغای چې میج د خلک ټول به درک ادای
بلوري ته د خوځ کډوالو چارو ریاست چارواکي وای چې وزیرستان کډوالو ته د 2000 شلم زگیدیس کال تر پایم راستی ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکی پروگرام په دیکار کې ویچی نوی کال لپاره هم دوی تدم راستو تابع او کی د خوځ کډوالو چا رئیس محمد هاشم حلیم ویل
دبليو اف پی تمو وړاندیز کړای چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي کچېری دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغه کورنۍ لیست چې د ستنیدو غوښتنه کوي د یوې عریضې زمیمه دی د خوست ولایت د کډوالو رستنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري تر څو ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یونیسیار او مرکزي حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنیدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 2490 بایومیټریک شوي کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی 240 نورې کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ور زیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د پسرانه بسکشی یا د وزلوبې الکان په نامه فلم کې لوبې دلای فواد محمدی وایي چې د ژوند ډېرې سختې ورځې تیرې کړي دي. محمدی اوس د لوړو زده کړو لپاره وړیا بهرنی بورس ترلاسه کړی. په دې راپور کې د فواد محمدی د ژوند مزل ته کتنه شوې.
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند یې تر ډېره له سختو ورځو سره مخ و خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی. هغه په بازارونو کې د نقشو له خرڅولو پیل وکړ او بیا په یو داسې فلم کې ولوبېد چې د اوسکار جایزه یې وګټله.
ما بسیار خورد بودم تقریبا 5 یا 6 سال
څنګه دوستم. زه ډیر کوشنای وم. نږدې 15 یا 16 کلن به وم چې پلار مې د ناروغۍ له امله ومړ. له هغه وروسته ما د مرغ فروشي کوڅه کې تر 9 کلنۍ پورې لاسي شیان خرڅول. د سړک په سر کار کول ډیر سخت دي خو زه نیکمرغه وم چې هلته تر ډیره بهرنیان راتلل او ډیرې ښې اړیکې مې ورسره درلودې.
محمدی وایي لومړنۍ زده کړې په یو دولتي ښوونځي کې له 1 کلنۍ پیل او په افغان ترک ښوونځي کې پای ته ورسولې او بیا یې په کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس برخه کې لوړې زده کړې وکړې. خو تازه یې د نورو زده کړو په هدف په 2 بهرنیو پوهنتونونو کې وړیا بورسونه ترلاسه کړي.
لانی کمرغه کوم په هنتونونو ته مې چې نوم لیکنه کړې و تو دانی د انتظار په لیست کې دي چې د قبولي امکان شته. دو نورو کې مې سکالرشپونه ترلاسه کړي یوې په نیویار ښار کې او بل په اوهایو کې ده چې ما یې له منځه لومړنی کالج ټاکلی دی.
هغه په 1 کلنۍ کې د بچی کابولي او بل 13 کلنۍ کې د وزلوبی هلکان فلم کې لوبیدلی. د وزلوبی هلکان فلم د امریکایي فلم جوړونکي سام فرنج لخوا جوړ شوی. هغه فلم چې د هغه ژوند یې بدل کړ. دا فلم په دری او انګلیسي سبټایټل سره په 2011 زیږدیز کال کې د 200,000 ډالرو په لګښت جوړ شوی. د پسرانه بزکشي فلم د کابل په واټونو کې د 2 هلکانو په هیلو سرخیږي. په 2013 کال کې د وزلوبی فلم له 4 نورو لنډو فلمونو سره سیالۍ ته وړاندې شو چې بالاخره د اوسکار جایزه یې وګټله. د بچی کابولي فلم د فواد محمدی لومړنی فلم و چې د دې فلم په پیل کې هغه یو غره ته خیژي چې له خپلو لاسونو دوربین جوړوي او د ښار ننداره کوي. که څه هم بچی کابولي فلم په 2001 زیږدیز کال کې جوړ شوی او د فواد محمدی لوبیدل پکې ډیر کم و خو د فلم جوړونکي برمک اکرام یې ډیر مهم ګڼي. ښاغلی اکرام اوس مهال له خپلې کورنۍ سره په فرانسه کې ژوند کوي. هغه 2 داستانی او له 15 زیات مستند فلمونه جوړ کړي.
البته در باره فواد محمدی میخواستم اضافه کنم که
غواړم د فواد محمدی پاړه وایم چې د بچی کابلی فلم روسته تل یو بل سره پاړی کوي.
په دې کار بسنه ونه کړ او زده کړو ته یې دوام ورکړ. ډیر یو زیارکخ او هوښیار هلک و. هغه د ترکانو په ښوونځي کې زده کړې وکړې چې اوس یې له امله امریکا کې پوهنتون ته لاره پیدا کړه.
رسمی شمیرې ښیي چې اوس مهال افغانستان کې نږدې 1,000,000 ماشومان په واټونو کې کار کوي. که څه هم د ډېرو برخلیک نه دی معلوم، خو د دوی ترمنځ د فواد محمدي په شان ماشومان هم شته چې په خپل زیار یې راتلونکی بدل کړی.
د پسرانه بزکشي د فلم د لومړي لوبغاړي سفر د غزنی اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د سیمه ییز موسیقۍ په خوانی خوند نه دی پاتې. غزنی یو وخت ځانګړی موسیقي درلوده، خو د دې وجه څه ده؟ د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې د غزنی سیمه ییزو سندرغاړو او اوسیدونکو د دې خوږې موسیقۍ د بې خونده کېدو پر بېلابېلو عواملو خبرې کړي.
په یو زړه خټینه خونه کې درې تنه ناستې، یو ویډیو کوي، دوهم بوشکه وهي، خو درېیم بیا هارمونیه هم وایي او سندرې هم وایي. دا د غزنی سیمه ییز موسیقي ده چې ځانګړی خوند، رنگ، طرز او زیات مینوال لري، خو وایي اوس یې هغه مزه نه ده پاتې چې پخوا یې درلوده. دا غزنی سیمه ییز سندرغاړي او اوسیدونکي د دغه خوږې موسیقي او سندرو د بې خونده کېدو بېلابېل لامل نه ښیي. غلام حضرت قرباغی د نوموتی ولسی سندرغاړي خان قرباغی زوی دی. دی لا هم د خپل پلار په رنګ پخوانی سیمه ییز موسیقي پالي او سیمه ییز سندرې وایي.
دا تور پکې دی لیونی کما هولای جاتی کایا ایوال و سرنا وای تور پکې دی بند.
دا غلام حضرت قرباغی زوی محمد ګل قرباغی چې په خپل هم سندرغاړي دی وایي په غزنی کې پخوانی سیمه ییز موسیقي د زوال پر لور روانه ده. دی وایي سندرغاړي مجبوریږي چې د خلکو ذوقونه وپالي او ذوقونه بدل سوي دي.
کوشش کوم چې دلته مطلب موسیقي د خلکو حضورونو کې ځای ونیسي، ځکه موسیقي د مینې محبت کار ده. کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي د خلکو ته زړونه ورسو، خلکو ته ذهنونه ورسو.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زیراته یو شمیر نور سببونه هم یاد کړل چې د ده په فکر د غزنی سیمه ییز موسیقي کمرنګه کړی ده. هغه وایي د موسیقي ډګر ته د نوي آلو راتلل، ناامني په سیمه کې پر موسیقي اورېدلو بندیزونه، د غربي موسیقي اغیزې او داسې نور هغه څه دي چې د غزنی خپله موسیقي بې خونده کړی ده.
په غزنی کې محلي موسیقي ځکه پیکر شوی او فعالیت یې تقریبا په ټپه درېدلی چې له یوې خوا اړوندو دولتي ادارو ورته پاملرنه ونه کړه. دوهمه خبره دا هم ده چې لا هم د غزنی په سیمه کې د محلي موسیقي مینوال د ناامنیو له امله په جرأت فعالیت نه شي کولی.
نبی الله میل 15 کلن دی. دی هم په غزنی کې د سیمه ییز موسیقي د پیکه کېدو خبره کوي. امیل وایي ډیری لاملونه دي چې دغه موسیقي سوکه سوکه خپله اصیله بڼه له لاسه ورکوي. امیل پردی برقی آلې د غربي موسیقي اغیزه د نامنیو له امله له غزنی څخه د سندرغاړو وتل او د نورو سیمو د موسیقي طرز پولول او داسې نور هغه څه لاملونه یادوي چې د غزنی پر سیمه ییز موسیقي اغیزه کړې.
لاملونه خو ډېر دغه څو هغه لاملونه دي چې پښتو موسیقي په غزنی کې د زوب خواته روانه ده او له بد وضعیت سره مخ.
خو ځینې کسان بیا دا هم وایي چې په غزنی کې ځوانانو سندرغاړو خپلو طرزونو ته شا کړې او د نورو سیمو د طرزونو د خپلولو هڅه یې کړې ده. د دوی په نظر چې دغه سندرغاړو نه د موسیقي پخوانی طرز ساتلی او نه یې نوی طرز مسلکي خپل کړی دی. د بلهار جلالزی په باور که امن وي، پر موسیقي بندیز نه وي، سندرغاړي کولی سي د موسیقي په نویو وسایلو او اوازونو د غزنی ولسی موسیقي نوي تازه او راژوندی کړي.
Hello, Ruru Sankawa.
په غزنی کې د موسیقي پر وضعیت راپور مو اوریده. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا حکومت پر یو شمیر نورو شرکتونو هم د ایران د بندیزونو په لړ کې بندیزونه لګولی دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغو شرکتونو د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره د سوداګرۍ راکړې ورکړې کولې. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د بیړۍ چلونې د بندیزونو د سرغړونې په تړاو د چینایي، هانګ کانګي او ایراني شرکتونو په شمول یو شمېر کمپنۍ او کسان په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم وویل و هیوادونه او دوه تنه د ایران د بیړۍ چلونې له شرکت سره د همکارۍ په خاطر تحریم کړي دي. د دغو کسانو په منځ کې د ایران د بیړۍ چلونې د شرکت رئیس محمد رضا خیابانی مدرس او د ایران د مبارکه پولادو شرکت د اجرایی رئیس حمید رضا عظیمیان نمونه هم لیدل کیږي. پر دواړو شرکتونو مخکله د امریکا له لوري بندیزونه لګول شوي وو. د امریکا د خزانه وزارت همداراست د ایران ترانسفو او ترانسفورماتور په نومونو ایرانی شرکتونه د چین د ژبانګیان او یو اماراتي شرکت سره تحریم کړی دي. امریکا په دغو شرکتونو د دې لپاره بندیزونه لګولي چې د ایران په وړاندې د امریکا بندیزونه نه رعایت کړي. امریکا دا نوي بندیزونه په داسې حال کې لګولي چې د ډانالد ترامپ د ولسمشرۍ دورې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. ښاغلی ترامپ په تیرو څلورو کلونو کې د ایران په وړاندې سخت دریز غوړه کړې او تیر کال د ایران او سترو قدرتونو له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول ووت. ترامپ له موافقې څخه له وتلو وروسته پر ایران پراخ بندیزونه اعلان کړل. د امریکا بندیزونه سبب شول چې د ایران اقتصاد سخت زیانمن شي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایراني پیسو ریال ارزش په بیساري ډول ولویږي او ایران د تیلو د صادراتو له درکه له میلیارډونو ډالرو بې برخې شي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
سپورټ هیڅ کان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. آیا د سپورت پر مهال مو ناسم حرکت کړي او د بدن غړي مو خوښ شوي دي؟ آیا په سختو حرکت سره د مفصلونو او غړو له درد سره مخامخ شوي؟ یو تایواني شرکت یو هنداره جوړه کړې ده چې د درې بودی کمرې په مرسته تاسو ته وایي چې د سپورت پر مهال څه وکړي او څه مکوي. په دې اړه د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور لنډیز فریبا ظاهر اوروي.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایواني کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د درې بودی کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژي د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسب لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژي د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا مخ بل لوري ته اوړي راوړي، دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغي په وخت کې تر ټولو د مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې شغله لو زیاتوي چې تاسو کولای سي د جانسنز اټمیرر یا د نوې جوړ سوی هنداره چې په درې بودی کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروي. دغه ټیکنالوژي یا کمره په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکو ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فعالولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای سي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړي هندارې په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي. چین چون هسو د تایوان د بیسبال یو ټیم لوبغاړی دی چې وایي دا ټیم له همدې کمپنۍ سره کار کوي. دی وایي دا هنداره د یو داسې حقیقي مربي په څیر کار ورکوي لکه د بیسبال په ډګر کې چې لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. موږ څلورش ساعته تاسو ته خبرونه او تازه راپورونه رسو. د وخت څلور بجې او دیرش دقیقې د پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې صالح محمد صالح اوروي.
د ملي امنیت شورا وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د پوځیانو شمیر یې 2500 ته راکم شوی دی. د کندهار د امنیت امیر وای په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر ورکشاپ د نن ورځې په حمله کې څلور انتحاري حمله کوونکي وژل شوي دي. جنرال فرید مشعل رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې چې نن سهار سوي دوه امنیتي پوځیان ټپیان شوي دي. دوا سو دریم تندر قل اردو په لوګر ولایت کې د درویو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دې قل اردو په خبره ځینو وسلوالو غشتل تیرش په برکی برک ولسوالۍ کې پرمنتیز وکونه بریدونه پلان کړی چې هوایی ځواک په نشه کړی دی. د چک جمهوریت د هوایی چلند اداره د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په پراګ کې د افغانستان سفارت په ویلامیه کې ویلي چې د همکاریو دغه تفاهم لیک له حقوقي اړخه تر کتنې وروسته د افغانستان او چک د سفارتونو له لارې د لاسلیک لپاره چمتو کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام دیارلسم او وروستی حکم عملي کړ. د فدرال ادارې دا حکم په داسې حال کې عمل کیږي چې اټکل کیږي ټاکلې ولسمشر جو بایدن په امریکا کې د اعدامونو روانه لړۍ بند کړي. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړي د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول په بریتانیا کې کشف شوه شاید په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره شي. او د جرمني محافظه کار ګوند کریسچن ډیموکرات اتحاد په کلیدي ټاکنو کې آرمین لاشت د خپل نوي مشر په توګه وټاکه.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر مون اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. او اوس هم سپورتي خبرونه واوري.
افغان کرکټران په عربي متحده اماراتو کې د لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د راشد خان په ګډون افغان کرکټران د ایرلند پر وړاندې لوبېدو ته چمتووالی نیسي. د ښاغلي هوتک په خبره راشد خان په استرالیا کې د بیګ باش سیالیو کې لزلیدو وروسته نن عربي متحده اماراتو ته ورسید. د لوبغاړي په دریو نړیوالو 500 ورځو سیالیو کې چې په پام کې ده د افغانستان په کوربتوب تر سره شي عربي متحده اماراتو ته تللی دي. د ښاغلي هوتک په خبره دا سیالۍ تر راتلونکو 500 ورځو پورې د ابوظبي شیخ زاید لوبغالي کې تر سره شي. له دې وړاندې کرکټ بورډ ویلي و چې د ملي لوبډلې توپ اچونکي قیس احمد، فضل حق، حمزه هوتک او فرید ملک هم عربي متحده اماراتو تتلی ترسو د ایرلند پر وړاندې دریو لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د فوټبال دوهمې درجې روزونکو روزنیز دوره نن پای ته ورسېده. په دې روزنیز دوره کې د لومړي ځل لپاره د یو افغان ښوونکي لخوا روزنه ورکول کېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل په دې دوره کې چې درې ورځې وړاندې پیل شوې وه له کابل او ولایتونو څلورویشت روزونکو ګډون کړی و. خغلی مشعوف وایي چې په یاد موده کې روزونکو عملي او نظري روزنې لپاره نوي تاکتیکونه زده کړي. او سږ کال به د منچستر سیټي لوبډله د غوره لیګ د اتل مدعي نه وي. د یونایټډ منچستر فوټبال د سایټونو د راپورونو پر بنسټ منچستر یونایټډ د لیورپول لوبډلې څخه د دریو امتیازو په ډیروالي د انګلستان غوره لیګ د جدول په سر کې ځای لري. خو منچستر سیټي د پرله پسې لوبو بایلودو او د لیورپول څخه د یو امتیاز په کموالي په دریمه درجه کې دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر مون اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. ملګري ملتونه وایي چې له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې راغلی دی چې د مهاجرت د زیاتوالي مخه تیر کال وروسته له هغه تر یوه حده ونیول شوه چې په نړۍ کې کورونا خپره شوه. په دې اړه نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
ملګرو ملتونو پرون په یوه راپور کې اعلان وکړ چې په وروستیو دوو لسیزو کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر ډیر زیات شوی او اټکل کیږي چې په 2000 میلادي کال کې د هغو شمیر 2.1 میلیونو ته رسیدلی وي چې دا د نړۍ د ټول نفوس په سلو کې 3.6 کیږي. د دې راپور